السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې تموز اسد الله الودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. پرون د بحث په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز له ایران د افغان کډوالو ډلې زیستل د بشري حقوقو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې. د غیر حکومتي ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې له ایران د افغانانو ډلې زیستل د بشري حقوقو سرغړونه ده او غندي. نوموړی مرکز زیاتوي چې د افغانستان د افغانانو د ایستلو بهیر د یو شمېر کډوالو اسناد او د افغانستان شرایطو ته له پام پرته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور ورکړی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري او په دې لړ کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د بشري حقونو او د کډوالو مدافع ډلو بیا بیا اندېښنه ښودلې چې دا موضوع به د افغانستان بشری بحران لا ژور کړي. د ناروې د کډوالو د شورا د معلوماتو له مخې ایران په تیرو اوو میاشتو کې له 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اوکراین ته د پاټرایټ هوایي دفاعي سیستم ورکوي څو د روسیې د بریدونو په وړاندې له خپلې فضا دفاع وکړي. ټرمپ دا څرګندونې پرون ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړې. هغه وړاندې ویلي امریکا د ناتو لاره اوکراین ته د دفاعي وسلې ورکوي او اوکراین به یې بای پرې کوي. ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین هم سخت نیوکې وکړي او زیاتې کړي چې پوتین خي خبرې کوي خو ماخام کې بیا پر خلکو بمبار کوي. بل پلو د ناتو سرمنشي مارک روټا واشنگټن ته تللی څو د اوکراین د جګړې په اړه له ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړي. بلورتا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکا او ایران د هغې احتمالي هوکړې ملاتړ کوي چې پکې د یورانیمو پخول او د 480 کیلومتر لرې واټن وشتونکو توغندیو تولید شامل نه وي. د هغه پټکو کې چیرته داسې هوکړه کیږي چې د اسرائیل شرایط پکې منل شوي وي ترې ملاتړ کوي. هغه وړاندې له ایران وغوښتل چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. نتنیاهو دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تمه ده د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو اترو شپږم پړاو په عمان کې پیل شي. تر اوسه د دې خبرو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو ایران د دې خبر له پایل وړاندې ویلي و چې د یورانیمو په خول باید په هر هغه هوکړه کې شامل وي چې له امریکا سره یې کوي. په سوریه کې په یوې فرقیز نښته کې 10 کسان وژل شوي او لسلو ډیر ټپیان دي. روټرز خبري اجنس نن دوشنبه د سوریې د کورنۍ چارو وزارت ته حواله لیکلي. نښته په سویډا ولایت کې وروسته له هغه پیل شوه چې د تېر جمعې په ورځ د دمشق او سویډا ترمنځ په غځېدلې لویه لار یو شمېر سوداګر وتښتول شول. دا لومړی ځل دی چې د سوریې په سویډا ولایت کې دغه ډول فرقیز نښته کیږي. او چلسی د پاریس سن ژرمن لوبډلې په ماتولو سره د کلبونو د نړیوال جام اتل شو. د غلوبه چې پرون شپه د امریکا د نیو جرسی په مت لایف لوبغالي کې ترسره شوه، چلسی لوبډله وتوانه د 3-0 په وړاندې پاریس سن ژرمن ته مات ورکړي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادۍ رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خراغلست. زمونږ په شاوخوا کې تل داسې انسانان شته چې موږ ته د خولې بوی راځي او خلک ترې پتیښتوي. ټولنیز ژوند خپل حساسیتونه لري او اکثرا څوک جرأت نه کوي چې یو چاته ووایي چې خوله دې بوی کوي. آیا انسان په خپل پویږي چې د خولې بوی ځي؟ او آیا زموږ د کورنۍ غړي او ملګري پر موږ د حق لري کنه چې که خوله بوی کوي ورته ووایو؟ د خولې بوی ښایي تر ډېره زموږ له حفظ صحې سره تړلې مسله وي، ځکه ویل کیږي چې د خولې د نظافت نه ساتل د دې سبب کیږي چې بکتریاګانې هلته ځای ونیسي او بد بوی جوړ کړي. خو دا د خولې د بوی یوازینی علت نه دی. موږ په خپل ورځني ژوند کې وینو چې خلک له هغو کسانو هم لرې ګرځي چې په سګرټو او نسوارو روږدي دي. په هر حال په دې اړه په روانه خپرونه کې له متخصص ډاکټر څخه نور معلومات هم غواړو. د دې خپرونې کوربه احمد تکالیم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د خپرونې میلمه دی د غوږ، ستوني، پوزې او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور. قدر من اوریدونکو لخپل میلمت خبو پختو چې د خلی بوی ناروغي ده او کله خپل روغتیا سره ناپامي او تاسو درنو اوریدونکو ته هم وار درکو چې د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهی د خبرونه ل میلمت خپل اړه پختنه وکړي او خپل تجربه ل نور اوریدونکو سره شریک کړي. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 او شل او دو درې صفر صفر اته یو یو یو. د خبرونه میلمه ډاکټر صاحب نور ته خراغلاست وایم. ډاکټر صاحب په خیر راغلی خبرونه ته. لمړی خو درته وایست چې د خولې بوی ناروغي ده کنه؟
مننه تکل صاحب، زه هم په خپل وارد تاسو ته تاسو درادیو کارکونکو ته او خپل اورودونکو ته ګډه ګډه سلامونه وایم. عادی حالت وی کېدشي او مرضی حالت وی کېدشي، ډیر پر مختلف حالت وی چې دا یو علامه ده. نو لکه مخکې تاسو ویلې چې یو انسان په بل انسان دا حق لري که چیرته د دې د خولې نه بوی زی باید چې بل انسان یې پوی کی. کېدای شي د دې د خولې نه ډېر خراب بوی خدا پی نه پوی، نو بل انسان باید ته وایي چې دا ستا خوله بوی کوي او دغه باید چاره ولټول شي چې دا صحیح لته ده.
په همدې حساسیتونو باندې ډاکټر صاحب وړاندې په خبرونه کې بحث در سره کوله تاسو سره هم، خو اوس چې د لومړی مسله ده چې یو ورې دا معلومه شي چې ناروغي ده کنه، نو کې راته وایست چې علتونه یې څه دي، یا که ناروغي ده ناروغي کومې ناروغي دي او که ناروغي نه ده نو علتونه یې څه دي؟
نو بالکل بالکل خو پښتنه موکړه. اصلا دا کوم ورته ویل چې دا ناروغي ده، دا به ډیر په ځای خبرې، ځکه چې دا د نورو د ناروغۍ د وجې دغه بوی منځته راځي. نو د خولې تاسو لکه مخکې ویلې او د خبرې ته مې اشاره وکړه چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کول، نو ډیر مهمه برخه دغه د هغه خلک چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي، نو دغه کې ډیر مسله دغه خلکو ته جوړیږي چې دا د خولې بوی وکي. او اصلا میکانیزم او سبب یې دغه دی، کچیرته دغه خلک د خولې حفظ الصحه مراد نه کی، بروش استعمال نه کی، نو دغه کم خوراک چې دوی کوي دغه په خوله کې په ذراتو دا چې کم ذراتو باندې بدلیږي، دغه ذرات په خوله کې بکتریاګانې دي، مایکرو ارګانیزمونه دي، دغه بکتریاګانې دغه ذرات ټوټه او پرچه پرچه کوي چې دغه نه سلفر ازادیږي. سلفر موږ تاسو ته معلومات دي، سلفر یو عنصر دی چې ډیر بد بوی کوي. نو ډیر غټه وجه د حفظ الصحه نمرات کول همدغه وجه ده چې د ذرات خوله کې پاتې کیږي او دغه بکتریاګانې پرچه پرچه کوي او سلفر کې ازادیږي، چې دغه سلفر خپله ډیر خراب بوی لري. نور عوامل هم شته دي
او بالکل په هر یو باندې ډاکټر صاحب لانډه رڼا واچوي چې خلک پوه شي چې نور علتونه کوم دي، یوازې دغه څه چې تاسو یاد کړل دا خو یوازې حفظ الصحه وه. مهرباني وکړئ.
بالکل ښه خبره ده. یو هم حفظ الصحه نه مراد کول، دویم بعضی خوراکونه دي کچیرته هغه ډیرو خورل شي، هغه هم د دې سبب کیږي چې د خولې بوی منځته راوړي. یعنی په ساده اصطلاح به دا شي او چې هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه مثلا اوګا شو، پیاز شو، مولای شو، دغه خو یو کچیرته هغه خلک چې دا ډیر خوري یو خود دې بوی ډیر مطلب ډیر خلک ور سره ډیر پازیت کیږي. دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه کچیرته ویني ته جذب شي او بیا دا ویني نه زړه خزله ته دي خزله نه بیا سږو ته ځي، نو دغه سږي سلفر تولیدې بیا چې کله سره اکسیجن اخلي او بیرته خارجي دغه سلفر په دي خارجولو کې ډیر خراب بوی کوي. یو خدای چې د خلی خلکې دی ډیر خراب بوی تولید کړي. دوی خبره ده چې دغه پراکونه سلفر چې کله اکسیجن خارجي یو انسان نو دغه ډیر بد بوی لري، دغه د وجه هم ډیر بد بوی مست راځي. او دریمه خبره ده هغه خلک چې دغه خلو وچیږي زای موت چې ورته مونږ ویو، یعنی خلې وچیږي خپل ده خلک کی چې کوم سلیوا ده یا لاړی دي دغه ډیر قدرتي تور د څه پیدا شوی دي چې د بکتریاو ضد مواد دي، هغه بکتریا چې د بوی او دغه مستر وړي او هغه د منځوړي. بل خبره ده چې دا لاړی صاحب د خلک او ري او دا ډیر په صفای کې ډیر مهم رول لري، یا دا چې سره لاړی کتیاتیږي توکیا نو دا بکتریا ګام یا دا پارټیکل ورسره دغه کیږي یا معده ته ځي، نو دا ډیر زیات رول لري د خولې وچواله. او دریمه خبره دا ده، څلورمه خبره دا ده، هغه خلک چې سموکینګ کوي یعنی سیګریټ سکي نصواره چي یا دا پان خوري، دغه خلکو ډیر زیات بدبوې منځ راځي. او پینځمه خبره دا ده چې انډرلاینینګ هیلت کنډیشن به ورته مونږ ویو، یعنی دا څه باز مرزونه دي چې هغه هم د دې سبب کیږي چې هغه د دې د فلی د بدبوی سبب شي. یو نږدې په دې خلک کیږي لکه مونږ ویو چې ترانسلیټس کیږي، هغه خلک چې ترانسلیټس بار بار کیږي په دغه دې کې سوري دي، سوري کې پارټیکل دغه خلی یا بکتریاګان یا دغه دلته نخلي نو دا ډیر زیات بدبوي کوي. بل فرنجایټس کیږي، سینوسایټس کیږي، دا د پوزي التهاب یا د پوزي نشاته التهاب یا بعضي سیستمیک ناروغي دي لکه شکر ناروغي شوي، د پښتورګو ناروغي شوي، د جګر ناروغي شوي، دغه ناروغي کې هم د دې سبب کیږي چې د خلې بدبوي سبب وګرځي. او دغه او بل مهم موضوع چې په خوله کې دا هغه د غاښونو ډاکټرانو پر دې اړه لري، نو کچیر دا هغه خلک چې خوله حفظ صحنه مراد کوي نو کېدای شي چې د دې غاښونو شاوخوا ته پلک چې ورته وي د بکتریا او د یو دغه غوندي یو پرده غوندي بکتریا جوړیږي، نو دغه هم بدبوی منځ راځي یا د اوریو د التهاب منځ راشي چې جنجوایټس ورته وي، نو دغه دای مهم عوامل او اسباب دي. نو هم ډیر دي خدای ډیر زیات عام او ډیر مهم عوامل دي.
نو د ناروغي سره خو باید خپل د علاج لاري لري، باید ډاکټر ته مریض مراجعه وکي او ورسره وغږیږي. مګر د خوړو په برخه کې چې تاسو یادونه وکړه، البته یو خو د هایجین یا د حفظ صحه یا د پاکوالي د خولې د پاکوالي مسله ده چې تاسو یاد کړه، هغه خو تاسو ویلې چې باید خوله پاکه وساتل شي. خو د خوراکونو په برخه کې چې تاسو ویل ځینې خوراکونه سلفر لري او هغه بیا په خوله کې بد بوی تولیدوي، تاسو د اوګي او پیاز او څو نور شیانو یادونه مهم وکړه، نو د دې سره د دې بوی څنګه لمین زوړای شو؟ که مثلا مونږ اوګه خو یو د ژوند او د خوراکي وډیره مهمه برخه ده، هم له روغتیا له نظره په روغتیایی سپارښتنو کې ویل کیږي چې اوګه د وجود لپاره ډیره ښه ده، او پیاز هم همدغه سي. نو بیا چې دا خوراکي مجبوریت دی، له خوراک نه وروسته باید څه وشي چې د خولې بوی لري شي؟
بېلکل خپ پښتنه ده، دا به مونږ تکل شي په پریوینشن یا د مخنیوي کې دا خبرې به ان شاء الله مونږ په خوښ په لګي ورنا چو. تاسو ډېر خپ پښتنه ته اشاره وکړه چې دا خو د مهم عناصر دي د خوراک، نو بیا کتاب دا څه وایي چې تاسو به لیمټ کوئ، تاسو به کموئ هغه خوراکونه سترنګ سمیلینګ فود کنه چې هغه خو خوراکونه چې هغه ډیر زیات بد بوی لري تاسو باغه لکه کموي. او مطلب دا دی چې استعمال به لکموي یا مطلب کچیرته وسړی ډیر ضرورت ولري دا چې یو ګولې هم په بازار کې راوتلې دي چې دغه خوراکونه چې کم سلفر تولیدي دغه نیوټرلایز کوي خنساکه یعنی دا سلفر خنساکه دغه خوراکونه نه نشي کولای چې سلفر تولید کی نو بیا د خلی بد بوی دغه منستان راځي خو خبره ده چې باید په خوراک کې محدود شي نه دا چې مکمل سټاف شي یا بند کړي شي خو بیا هم مطلب د خلی هایجین به ور سره مراد کړي او بل دا ده چې مهم شی بیا موتواش چې ورته مونږ ویو موتواش انټي سېپټیک لري او بل خوشبویه مواد لري دغه شینه باید استعمال شي کچیرته داسې خلک چې هغه ضروري ورته دغه خوراکونه اول خو توصیه ده چې باید دغه خوراکونه لیمیت کی محدود کی چې دا بیا هم د دې ډاکټر ورته یو اس کړیو اوس لکه بازي مریضان دي چې هغه وایي وګه تاسو ډېر خوړی نو د فشار جګی دی وګه خوړی نو دا خلکو ته بیا دغه توصیه کیږي چې تاسو موتواش استعمالوي یا دغه دم ټابلیټ دغه ګولې ورسره خوړی نو بیا نه پریدي چې دغه بکتریاګانې سلفر منستر شي او د بدبوی نه به هم مخنیوی وشي
ډاکټر صاحب نور د غاخو منظم منځل یا د خلی منظم پاکول چې تاسو یې مختلف لارې چارې هم یاد کړی چې څنګه خله پاکه ساتلی شو یا غاخونه پاک ساتلی شو دا یوازینی علاج دی د خلی د بوی د لمنځ وړلو او کنورې لارې چارې هم شته د دې لپاره چې د خلی بوی لمنځ ولاړ شي
خو پښتنه موکرا لکه مونږه مخکې د دې اسباب ویلې اصلا سبب زمون زوړل پکار دی کچیر ته سیستمیک مرزونه سیستمیک مرزونه د وجه د خلی بوی منستر اغلی نو اغه یوازې د خلی د هایجین یا ټوت برش یا د دې د وجه د منستر د منځ نه زی کچیر ته په غاښونو کې کیویټیز یا چې په ساده استله ورته وي چې غاښ چنګیا کړي میکروبي یا د اوري التهابي یا هغه خلق چې داغه خله وچوي د مختلف عواملو د قبله
یا د غاخونو چې سوري
کیږي کیویټیز چې ورتوي یا خله وچوي د مختلف عواملو د قبله بعضي خلک داسې دواني خوري چې هغه سبي دواني داغه د وجه خله وچيږي یا بعضي مرزونه دي لکه شکر شو داغه د وجه خله وچيږي یا بعضي مرزونه دي چې بعضي خلک لکه پوزه بندي د خله د شپې د خله د لارې ساخلي نو دغه ساتي خلی د اوبه د اکسیجن د لارې لنګس ته دي ځکه لنګس یا سږي بدابه مرطوبه هوا ورته ورزي نو چې کومه اوبه یا لارې خله کې اغه خلو وچي نو دا دا به چې بیا د دې خلو د وچوالي غم وفړل شي چې کوم مرض یې باید چې د اغه د وجه د خلو چې وچي باید بیرته لمده شي زیاتې اوبه واخستل شي په زیات مقدار باندې هغه مرزونه د وجه چې منستر اغلي هغه باید دغه باید اصلاح شي او منیج شي او بل خبره ده چې کچیرته سموکینګ یو بعضی خلک سموکینګ کوي سیګریټسکی نسوارسکی نسوارچي نو بیا کته ار څومره خله هایجین او د مراد کی دغه خله بوی بیا د منځ نه نو اول خو چې سبب د منځ ویول شي کچیرته بیا هم د خله بوی هم دا چې لکه مونږ او تاسو مخکې ویل چې باید انسان او بل انسان دا حق ته چې ورته وجه د خله ستاسو د خله نه بوی زی کچیرته دا عوامل هم د منځ لاړ شي او بیا هم د بد بوی او بیا چې غاښونو ډاکټر سره مشوره وشي یا د داخلي ډاکټر سره چې آیا دا خود دیګر ناروغي یا د پښتورګو ناروغي یا شکر یا دغه ناروغي نه لري نو دا یو خپل ساين دی چې یو سړی خله بوی کوي باید دا کچیرته نه وي به سړی نه پوهیږي چې دا څه مرض لري دا یو خپل ساين دی چې باید عاجل ډاکټر سره مشوره وکړي چې آیا زما د خله نه بوی شي چې دا وجه او سبب څه شي دی
مننه ډاکټر صاحب به هم د موضوع کې خبرو ته دوام ورکو ډاکټر صاحب خو اوس یو اوریدونکو لپاره ګورو چې څوک دی او پښتنه چې دا مهرباني وکړي لمرای خود ځان معرفي کړي چې بیا زما موضوع هم درته وایم چې لطفا په مشخصه موضوع چې د خولې د بوی موضوع د ځین انسانان د خولې بوی لري د دې د لمنځوړو د دې ناروغي د لمنځوړو لري چاري کومې دي او مونږ څه کولای شو د دې لپاره چې د خوله زمونږ یا زمونږ د کورنۍ د غړو یا د ملګرو دوستانو د خوله ل بوی نه مونږ په تکلیف نشو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلام نومی کې له تاسو محترم اوریدونکو د ازادي رادیو او ډاکټر صاحب ومني.
وعلیکم السلام.
مخان زرمل مخیبر پښتونخوا خری په نن غړي کني ول محترم تکل
په خیر راغلی. زرمل وال صاحب مهرباني وکي.
نو دا موضوع چې د ډیر دلچسپ موضوع ده، دا د بدبوئی څه ده؟ نو دا خو ما یو لن نظر په دې باندې ورکم. اکثره خدا د څه ده کومه ځای ما معلوماتي ده د خدای بدبوئی څه ده؟ یو خو عمده وجه دا د زیات شغه د غاخونه حفاظت وکنه کوي. کړه ته څوک غاخونه حفاظت کوي، چې غاخونه هر وخت صاف ورکی. نو دا د ما فکر په نظر باندې محترم تکل صاحب، نو د خله د بیوال یعنی مطلب کما سره کی بلکې هم نه او بل به څه دغه ملمنه د ما پښتنه ده چې په یو وخت کې دغه د خله بدبوئی اکثر د شي ما ورېدل چې دا په ذات نه دي. نو مثلا په پخو کې بوی دا له موجودو ونه ځینې دي، مثلا د خوري بوی دا ما پښتنه ده چې دا آیا حقیقت لري او کینه لري؟ ځینې د خلک وایي چې په کورنۍ پورې هم مزاحتي ته ورته شي. خو ما خپل چې کومه فکر ده، ما په دې باندې یعنی زه عقیده نه لرم، ځکه دا خو د خولې بوی څه ده؟ د ډېرې وجه د ډېرې وجه دي. یو خو ګوره سګرېټ څکول دي، دغه ډېر بد اثر کوي. یقینا د سګرېټ څڅکي که څوک یو خواته ودرېږي، حتی ډېر ځای ما لیدلی دي په لمانځه کې چې په جمع باندې څوک ودرېږي، هغه څوک سګرېټ څکي دي خو د خولې اثر یې دا معلومه خبره ده. یا کوم مجلس دي که سګرېټ په دغه څه څکولی هم نه وي، سړی ته جوته کېږي چې مثلا هغه د خولې بوی، یا مثلا د سیدي اکثره خلک دا شرط کاروي. ډېر شیان دي دغه نشه یې څوک کوم نومونه واخلو. نو بس د وخت را کول نه ونه لې مننه محترم اصل صاحب، دغه یو پښتنه مې وته ډاکټر صاحب نه
مننه. زرمل ول صاحب
مننه تر بیا.
له تاسو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. ډاکټر صاحب فکر کوم د زرمل ول صاحب پښتنه ډیره دا و چې ځینې خلک دي چې د خولې بوی لري، موږ او تاسو په همدې باندې بس کوو، خو ځینې نور کسان دي چې د پښو بوی هم وي او د نور وجود د خرګونو د دی وي هم بوی دي. دا سره تړلې دي که جلا جلا ناروغي دي یا جلا جلا تکلیفونه دي؟ د ته لطفا ځواب وایست.
خو په خپله نه تکل په زرملوان چې بل څنګه چې ویل چې د غاخونو ډیر وجه د غاخونو درشته هم هغه خلک چې د خولې حفظ صحه نه مراد کوي، نو دا مشکل به کې رامنځته کیږي. بل خبره دا ده چې دوی ویل چې د خپو یا تخربونو سره تړاو لري کنه لري؟ نو زما فکر د خولې د خرګونو خو سره ډیر تړاو نشته، ځکه بعض ناروغۍ دي یا د خولې حفظ صحه. نو کېدای شي دای چې د هغه ساحې چې هلته خپې بوی کوي یا خرګونه بوی کوي، نو یو خبره خو مشترکه ده چې حفظ صحه نه مراد کول، یا هغه کوم ته خرګونه چې دی هغه په صحیح شکل باندې وکړ نه چې پاک شي او حفظ صحیح مراد شي نه مراد کیږي. یا د خو هم داسې هغه خلک چې خپي حفظ صحیح نه مراد کوي، یا جراب یا دا ډیر استعمالي، یو خبره خو مشترکه ده. دوی مزما فکر دوی خبره نه ماده استنباطو کې دوی چې صحیح ارشاد خو پکې رول نه لري. نو دې کې مزما فکر ارشاد پدې کې رول نه لري، ځکه چې دا خو سبب دی که چېرته یو کس ته خولې حفظ صحه نه مراد کوي، یا د غاښونو څه تکلیف ولري، یا سګرېټ څکي، نو دا خو پورې اړه نه لري.
هغه بله برخه چې تاسو ویل ځینې وخت ځینې کسانو کې ناروغي وي، نو هغه ناروغي په ارثیت نشي راتلی له یو انسان نه بل انسان ته؟
نو بعض ناروغي د سيدي چې هغه کې دي چې بعض ناروغي په ارشاد کې منستر شي، لکه اوس مونږ چې هغه د شکر دویم نمبر ناروغي ده، نو کې دي چې دا ناروغي منستر شي د شکر د وجه کې دي چې ارشاد لري دویم ټایپ 2 چې ورته وي، او بل اوس لکه د بعض مریضان دي، بعض دغه دي خلک تي هغه د معدي تکلیف لري، نو هغه خپل هغه لایف سټایل یا طرز عمل د ژوند هغه سم نه دغه کوي کنه، خو حفظ الصحه نه مراد کوي، خوراک وقفه نه کوي، اوبه ډېرې نسکي، نو دا فکر نه کوم چې دا ارشاد سره رول ولري، یا سګرټ یا د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي، یا غاښونو کې مشکل یا مطلب دا ده چې لیور ډیزیز یا د ځیګر ناروغي باز الکولیک خلکی الکول ډیر استعمال نه دي کې ارشاد فکر نه کوم چې دې کې ډیر زیات رول ولري.
مننه ډاکټر صاحب. ورسره بده د میډې د تکلیف په بابم لطفا معلومات راکړئ اوریدونکو ته چې د میډې تکلیفونه د اسیدونه د میډې یا د تیزابي میډې چې مونږ ورته وایو دا د خولې بوی ته څومره اثر لري. خو لغنه مخکې ورزو یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د ازادي رادیو.
السلام علیکم، ماشام نیکمرغه تاسو ته درنه معلومات مسلمانو نیکیلې احترامات. اسلام خاموش د زابل ولایت متمسم
علیکم. وعلیکم السلام خاموش صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. مهرباني وکړئ څه د ویلو لري؟ موضوع خو در معلومه ده. نو
موضوع ته معلومه ده، زه غواړم لاندې معلومات تاسو او اوریدونکو سره شریک کړم د خولې د بدبوی په ارتباط باندې، او وروسته به پوښتنه لرم له ډاکټر صاحب څخه. معلومات دا چې مثلا د دې ناروغي لاملونه چې دي، د دې ناروغي لاملونه یو ناسم د خولې حفظ الصحه ده، یا د خولې پاکوالی ته پام لرنه نه کول دي، غاښونه یا ژبه په منظم ډول نه پاکول، پاره پکې پاتې کېدل، هغه بیا چې پاتې شي په غاښو کې یا په خوله کې ځینې خواړه پاتې شي هغه بیا بکتریاوي رامنځته راوړي او وده کوي، دا یو لامل دی چې د خولې بدبوي کېږي. او مثلا دوم لامل دا دی د غاښونو ناروغي، ځینې د غاښونو ناروغي د شاوخوا پړسوب کوي یا وباخي، دا هم یو لامل کېدلی شي په څو د خولې بدبوي رامنځته کړي. بل د خولې وچوالی دی، دا د خولې وچوالی خپل دا یو لامل دی د دې چې د خولې بدبوي رامنځته کړي، کله کله په خولې کې لیاب
کم شي. خاموش صاحب، دغه مسایل چې تاسو یاد کړل ډاکټر صاحب نور تقریبا په تفصیل سره په پروګرام کې، یعنی زره په زره او دانه په دانه همدغه مسایل ټول یاد کړی دي. تاسو خپل پوښتنه وایست لطفا.
خیر شه، دلته د دې رادیو خو افغانستان کې ډیره مشکل ده سره یوري، او تاسو معلومات تاسو د رادیو د فیسبوک لاره ماته کې پرا، او مثلا خواړه دي، مشروبات دي، او ځینې داخلي ناروغي دي لکه د میډي ناروغي، دغه خو لاملونه دي. نو مثلا موږ باید دغه لاملونه چې ما په نظر دي ته باید پاملرنه وشي، د غاښو پاکوالی ته، د ژبې منظم پاکوالی، ټول خبره په حفظ الصحه راګرځي. ما پښتنه دا د ډاکټر صاحب څخه چې لدین بغیر لدغه لاملونه بغیر چې زه کوم معلومات پر لرم، لدین بغیر کوم داسې لاملونه شته چې هغه جدي، او د دې خولې د بدبوي څخه نور کوم داسې مشکلات رامنځته کېدای شي، نور ناروغي رامنځته کېدای شي چې مثلا هغه خطرناک وي، یا نه چې رامنځته کېدای، او دا
غوښته مخنیوي لپاره ته ډاکټر صاحب وګورئ ان شاء الله. مننه خاموش صاحب. ډاکټر صاحب به دې پوښتنه ته ځواب ورکړي، خو مخکې تاسو تر اوسه پورې لاره سره یاست، زه به تاسو نه پوښتنه وکم چې تاسو له داسې کسانو سره روزمره ډیر مخامخ کیږئ که کم مخامخ کیږئ چې د خولې بوی تاسو ازاروي، او آیا ورته وایي کنه چې مثلا وروره یا ملګریا لته نه زه دغسې یو تکلیف احساسوم؟
احساسوي دا خو عموما خبره د ټولنیز ژوند د مساجدو ته پتاک باندې کورنۍ کې مثلا نور ملګرو سره په ناسته ولاړ کې دا احساس کړی مو دی، موږ لیدلې دي، خو بیا موږ داسې په مستقیم ډول نه ورته وایو، دا یو ډېر بد تاثیر لري زما په نظر سره. او خپل ما چې کړی دی په مستقیم ډول نه دی ورته کړی، غیر مستقیم ډول موږ هغه ملګري ته خبره واضح کړې ده، مثلا د غاښونو په پاکوالي ورته غېدلې وو، د خپل غاښونو مورته مثال په ډول ښودلې دي چې د غاښونو ځوانانی باید غاښ پاک وساتل شي، خوله پاک وساتل شي، ترڅو دا انده غاښونه لمن دولان نه شي یا ځې پنه شي، دا بیا ډېر تکلیف لري، یو غاښ بیا مثلا په ډیر څه ارزي د دې قیمت لري
نو دخم تاسو ډیر غیر مستقیم دخم ډیر غیر مستقیم نه دی خاموش صاحب چې تاسو ورته وایي فکر کوم ته نو لري غیر مستقیم لري چارې در معلومې دي
خیر خدای کوم په کوم په دې کې ما هم خو نه دی په درې مې دومره نه سګي په درې مې نه سګي دا غیر مې یو باسر اخیته ده چې درته ځانته دې ځل ته راغلی او اخی